وخته د افغانستان خبرونه به ناجیه صافی مونږ ته ووي.
افغان ولسمشر وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به له کوم مشخص کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې نن د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د غړو د غوره کولو کار پیل کړ، او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د پوهنتونونو د نړیوالې شورا سره یو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حمید کرزی وایي چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به له هیڅ کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. ښاغلی کرزی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې انتخاباتو کې د یوازې د رای ورکولو حق لري.
د اساسي قانون په اساس زما حق دی افغان وګړي په صفت دادی چې څوک انتخاب کړم، هغه د رای په اساس زما حق دی، او هلته کولای شم چې کوم کا چې زما په نظر ښه دی هغه ته رای ورکړم.
د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي وویل چې خی عبدالرب رسول سیاف، عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی هم په دغو انتخاباتو کې احتمالي کاندیدان واوسي. ټاکل شوی په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې نن د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د غړو د غوره کولو کار پیل کړ. د شپږ کسیزې کمیټې هغو کسانو ته چې غواړي د یاد کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي یو اونۍ وخت ورکړ چې دې کمیټې ته دې خپل اسناد وسپاري. د مشرانو جرګې رئیس او د غوروي د کمیټې غړي فضل هادي مسلمیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لایحه تصویب شوه، او تر روان شنبه چې یو هفته کېږي 12 بجو پورې هغه دوستان خویندې ورونه چې غواړي چې د کمیشنر په صفت د غوراوي د کمیټې نه د اعتماد رایه واخلي نو خپل اسناد دې تسلیم کړي. برلو شه د اسنادو د جمع کېدلو نه وروسته وګورو چې څومره دوستانو اسناد جمع کړي، د هغې پیشبیني اوس نشم کوی.
دا کمیټه ولسمشر ته د 15 کسانو لیست وړاندې کوي، او بیا هغه ترې 15 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه ټاکي. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د پوهنتونونو د نړیوالې شورا سره یو تړون لاسلیک کړ. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید نن خبریالانو ته وویل چې د دې تړون له مخې د افغانستان 11 پوهنتونونه د دې شورا غړي شول. ښاغلی عبید وویل د دې تړون له مخې به د هیوادونو د هیواد پوهنتونونه له نویو علمي تجربو او انکشافاتو څخه خبر او د کیفیت په لوړولو کې به ترې ګټه پورته شي. د پوهنتونونو د دې نړیوالې شورا مرکز په ترکیه کې دی، او څه باندې 150 پوهنتونونه غړیتوب لري. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه لاجمل ناوړی.
دا پاکستان د پنجاب ایالت په بکر ضلع کې د فرقې شخړې وروسته د شنبه په ورځ په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګیدلی دی. په دې فرقې تاوتریخوالي کې 12 کسان وشل شوي. د سیمې د پولیسو مشر سرفراز وایي په بکر کې لاریونونه او سیاسي غونډې هم په موقته توګه بندي کړي دي. د پولیسو چارواکو ویلي د جمعې په ورځ په دې سیمه کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ډلې او د مجلس وحدت مسلمین په نوم د شیعه ډلې د غړو ترمنځ ډزې شوي. راپورونه وایي دواړو ډلو وروسته لاغې نښته وکړه چې د اهل سنت والجماعت سنی ډلې د مجلس وحدت المسلمین ډله د خپل یو غړي په وژنه تور نه کړه. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د خرګوټي تاسوول شوې دي. په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې فرقه ایش خړې زیاتې شوې. اخوا د پاکستان د طالبانو تحریک چې پاکستانی طالبان بلل کېږي ویاندي وایي دا وسلواله ډله به د اسلام آباد له حکومت سره خبرې اترې ونه کړي. شاهد الله شاهد د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته د شنبه په ورځ په ټلیفون وویل چې ډله د صدر اعظم نواز شریف لخوا د سولې د خبرو اترو وړاندیز نه مني. شاهد د پاکستان په صدر اعظم تور ولګو چې ګواښ کړي کچېرې طالبان خبرو ته چمتو نشي نو له زور څخه به کار واخلي. شاهد الله شاهد همداراز د طالبانو یو بل مهم قومندان عصمت الله ماویه له دې کبله وغنده چې د صدر اعظم نواز شریف لخوا د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی کړی. د دوشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبرداری ورکړ چې تروریزم د پاکستان بقا ته خطر پېښ کړی دی. سره له دې هم نوموړي وویل چې دوی له ټولو هغه عناصرو سره خبرو اترو ته چمتو دي چې د په وینا یې له بده مرغه د بنسټپالنې یا سخت دریځۍ لاره خپله کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د تروریزم ضد جګړه کې د واشنگتن د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی. رپورټونه وایي جان کیری او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ په ټلیفون کې د امریکا پر مشرۍ د تروریزم ضد جګړې او سیمه ییزو امنیتي مسلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان خبری رسنۍ وایي جان کیری او نواز شریف دغه راز په کشمیر کې د پاکستان او هند د روان تاوتریخوالي په اړه هم بحث وکړ. د اونۍ په سر کې د پاکستان پوځ ویلي و چې هندي عسکرو د بلتون د لیکې په اوږدو کې دوه پاکستاني عسکر وشلي دي. د ملګرو ملتونو د بېوسلې کولو د ادارې مشره د شنبې په ورځ دمشق ته رسېدلې ده، څو د سوریې پر چارواکو فشار راوړي چې د ملګرو ملتونو مفتشینو ته په هغه سیمو کې د څېړنې اجازه ورکړي چې ویل کېږي په دې اونۍ کې پکې د کیمیاوي وسلو بریدونه شوي دي. انچلا کین وروسته له هغې دمشق ته ځي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون د سوریې پر حکومت او یاغیانو دواړو ټینګار وکړ چې د شوي برید په اړه دې د ملګرو ملتونو د څېړنو د هڅو سره همکاري وکړي. د سوریې اپوزیسیون پر حکومت تور پورې کړی چې د تېرې چهارشنبې په ورځې دمشق ته نږدې د زهرجن ګاز په وسیله برید کړی او ویل کېږي له 500 څخه تر 1300 پورې کسانې وژلي دي. د سوریې حکومت دا ادعاوې رد کړي. واشنگتن وایي دوی تر اوسه دې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې ووایي آیا په دې برید کې کیمیاوي وسله کارول شوې که نه. د جمعې په ورځ له سی این این سره په مرکه کې ولسمشر باراک اوباما وویل که چیرې دا ادعاوې ثابت شي نو وضعیت ته به د امریکا پاملرنه زیاته شي. له بلې خوا د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالاتو یو شمېر سمندري ځواکونه او مهمات سره منسجم کړي څو پر سوریې د پوځي برید د پریکړې پر مهال چمتو اوسي. چک هیګل زیاته کړه ولسمشر باراک اوباما له دفاع وزارت غوښتي چې پوځي طرحې ته چمتو شي او د همدې لپاره د ځواکونو د ځای پر ځای کولو اړتیا شته. هیګل د امریکا د دغو پوځي هڅو په اړه نور توضیحات ورنه کړل، خو ویې ویل واشنگتن لا هم دا څېړي چې په وروستیو کې د سوریې حکومت پر خلکو له کیمیاوي وسلو کار اخیستی که نه. ولسمشر اوباما وویل که چیرې کیمیاوي وسله په سوریه کې کارول شوي وي نو دا د خواشینۍ خبره د اولویا پیښه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي ځل لپاره په ښکاره منلې چې کیمیاوي وسلې په سوریه کې خلک وژني او ټپیان کوي. د ایران خبري اژانسونو د شنبې په ورځ روحانی له قوله ویلي چې تهران د کیمیاوي وسلو کارول په کلکه غندي. روحانی دا نه دي ویلي چې کیمیاوي وسلې څوک کاروي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي که چیرې دا ډول بریدونه ثابت شي د سوریې وسلوالې یاغیانی مسؤول دي. ایران د سوریې د حکومت لوی متحد دی. د سوریې د اپوزیسیون سرچینو اټکل کړی چې د مشت نږدې د چهارشنبې په ورځ په یو برید کې چې د زهرجنو ګازو برید ګڼل کېږي د 500 څخه تر 1300 پورې کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لبنان کې د دوو موټري بمې چاودنو غندنه کړې ده. په دې دوو چاودنو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امنیت په شورا کې په دې اړه یوه اعلامیه په غوڅ اکثریت تصویب شوه. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د امنیت شورا د لبنان د ترابلس سنی میشتې ښار په لمن کې د دوو جماعتونو مخې ته د جمعې د ورځې تروریستي برید محکوموي. په اعلامیه کې د لبنان له خلکو غوښتل شوي چې د دې هېواد د بې ثباته کولو د هڅو په وړاندې خپل ملي وحدت وساتي. دا و خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت عزیز، مجدداً به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. در غیاب همکارای دیگر ما و آقای الکوزه امروزی برنامه را پیش میبریم. موضوع بعض جالب براتون انتخاب کردیم و مهمانای نهایت محترم هم در استودیو تشریف دارن. مولوی صاحب مفتی حق نواز از عالمای دین ما هستند. محترم آقای عبدالحمید مبارز دیگه عادت به معرفی نیست، کلگی میشناسین. و محترم استاد حبیب‌الله رفیعی هم دیگه حتما کلگی میشناسن، عادت به گفتن نیست. منتها برای ازی که در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل ما و شما صحبت میکنیم، گپام گدوادی نشه و سوی تفاهم نشه، اول خو یادآوری میشیم تمام سخنانی که در اینجا صحبت میشه مربوط به ما، میمانای ما و شنوندای عزیز ماست. این مربوط به سیاست رسمی رادیو آزادی نیست، ایره فراموش نکنین. و همچنان سوی استفاده نشه، منظور ما دین مبارک اسلام نیست، منظور ما مسلمان است. ما خود ما، یعنی ما مسلمان ها چرا میگیم به خدا ایمان داریم و در عمل یک کار دیگه میکنیم. و مخصوصا ما یک وقت جوان بودم، حالا من جوانی خود حفظ کردیم، من چرا مجبور شوم که نه؟ حالا من رای خود گم میکنم، من مطابق گفتار آقای حکمتیار عمل کنم، مطابق گفتار آقای سیاف عمل کنم، مرحوم استاد ربانی عمل کنم، یکیش نیست، دوش نیست، سه نه، چهار نه، پنج نه، هزار ها گفت از این خیر یارم بگه خیر یاقی رهبراس و مچمت رسوت و کپا حالا در کچان میکی دو تا تفنگ داشت اوم سر من یک جهاده اتنا ماز بخون اتنا چرا در مسجد نمیه چرا ریشت تره چرا او جینه از او خاطر یعنی یک گدویدی عجیب غریب در جهان اسلام موجود است. معلوم نیست که ما مطابق کی عمل کنیم چه قسم عمل بکنیم. اما در عمل ها میبینیم از یک سر کشت و کشتار خون 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 این 30 سال است که ما از این خونا دیگه بیخی به چی رسیدیم. خب عزیز یاد ما گپ نمیزنیم. از اون خاطر من از مولوی صاحب مفتی حق نواز خواهش میکنم بدون از این که دیگران ملامت بکنیم ما چرا هزارها پارچه هستیم و هر روز کشت و کشتار در افغانستان است. مولوی صاحب سبب از چی است؟
در این باره چنین باید گفت که مردم ملت افغانستان و خصوص مجاهدین یا گوده که شهید شدن بقایای اونا اولادای اونا به این فکر بودن که افغانستان در پیروزی میرسه رهبرای جهادی میاین و بالاخره سر دست نوازش به سر اطفال یتیم شهدا کش میکنن
ده.
اما متاسفانه او رقم نشد. ما ملت افغانستان به این نفهمیده بود که رهبرای جهادی خود به خود پیش از پیش فروخته شده بوده. جهاد افغانستان معول به بلند منزلا و یک زمین های اطراف کابل بوده فلیازا که زمین ها که غصب شد و نه جهادی است و نه کدام نام اسلامی است و نه او گپا دیگه بعد از این جنازه اونا جمع کرده شد. جنازه جهاد از افغانستان موجوده وقت از این رهبرای جهادی ما جمع کرده شدن. فلیازا اصل مشکل در این است که چرا این مفکوره را رهبرای جهادی و یکده کلانا و قماندان صاحبا و یکده مفکرین در دفعه اول به فکر نداشتن. پیشتر به شما یک حدیث در بخاری شریف میگه که پیغمبر صلی الله علیه می فرمه مسلمان ها دو شای طاقت نداره. این دو شای است که سبب زوال مسلمان می شود، یکی پول یکی زن. فلیازا به این خاطر خارجی ها دیدن که دین محمد رسول الله که تو یک چیز گفته به این بعضی جنابا پول هم پیش کردن و زن هم پیش کردن. فلیازا اینا مجبور بودن که از را بیرامه شدن. اینا مجبور بودن که
یعنی ایمان سستو کزنگا و مولوی سر در چاچ ایمان تینگی بیدیشی بود تا مقامت کولشی
ضرور ایمان به این خاطر سست بود که اگر جهاد به کدام جهاد اول در ابتدا بسیار به دو هیچ کدام شک و شبه نبود. مردم بسیار به یک شور و به یک بسیار عنانات و بسیار به یک لیلافیلا جهاد بود. ولیکن اصل مشکل به این بوده که خود جنابا به خاطر فریب دادن اقوا کردن مردما به همراه یک بوده بادار خارجا وقتی معامله کرده بوده با اونا گفته بوده که ما که افغانستان را گرفتیم یک چند بلند منزولا را که جور کردیم آرمان شما را ما پوره میکنیم.
بله بله.
ولیکن وای به او تو مجاهدینی که اونا جهاد کردن و خونهشان خداوند به دروار خود قبول کنم. فلیازا این مفکوره در این رهبرای ما نبوده و نیست. اما موجوده حالات که است حکومت مرکزی یک کار کرده میتونه که از این جوانا مسلمانا مفکرین نو یک کسی که اونا عاشق بر اسلام باشه اگر اینا را ملت افغانستان بالا کنن و اینا یک کاری اگر بتانه که به نفع مسلمان ها شوه این امکانات داره. و اما اگر بگن که به این تنظیمای جهادی در افغانستان امنیت میاره یا احمد و محمود
مولوی سب مولوی سب ما میگن ببخشید نگان وقت شوخی میکنم که میمونا یکم اکسینم شاید از شما بالا باشه ببخشید اگر شوخی ما بسیار چی باشه. ای بازی جوانایی که شما گفتین فی سبیل الله کار کنه باز برزیام خدای ناخواسته پیسه را پیش کنن و باز نفری دیگر هم پیش کنن باز یا از راه برایم باز نمی دوران است خونه هیچ تو مشیوا مگر از راه برای
از آسمان برادر از آسمان نه ملائکه پان میشه در افغانستان به تو حکومت جور کنه نه عمر فاروق سه پس زنده میشه که به او حکومت جور کنه. شما به این فکر کنین ما مجاهد از نگاه دین مقدس اسلام کی را میگیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم یک صحابی را بسیار یک چیز وقت تن بسیار کم میگیرم روان که در حمص به عیسی قاضی چند روز پس مردم حمص آمد که پیش عمر فاروق صاحب در خلاف میبخشیم با خلافت حضرت عمر فاروق صاحب، خلافت عمر فاروق صاحب در وقت بود که با غریبا و فقیرا و مساکین یک چیز کمک میکردن. مردما را امر سفیده را گفت که شما نام فقیراتان را بتین. در ابتدا نام عمو والی را رای نوشته کرد که عمی والی که شما به ما رای کردین به اوج به ذات خدا گفت قسم است که حتی امکان یک وقت نان میخوره دیگه وقت طعم نداره و پولی که میگره با او را به شکم غریب و مسکین میتیه و یک جوره کالا که بیس از شش ماه شده ما دویم جوره کالا با او ند. ای تو حکومت و ای تو نفر دیگه به طور طریق در افغانستان نمی آیا. اما او کسایی که به نام احمد و محمود بود رهبرا و ریدر صاحبا با این گفت من خدا کنه که مشنان خفه نشون جیاد اینا موال به بلند منزل بود برمان بلند منزل شان رسیدن دیگه خداوند تو کسایی را که شهید شدن برای خدا اونا را شهادتشان را به دربار خود قبول کنه. فعلی آزا باید که مسلمان ها از مفکوره خود کار بگیرن. مسلمان ها از هیچ وقت دین مقدس اسلام دین تشنج نیست، دین مقدس اسلام دین آدم کشی نیست، دین مقدس اسلام یک دین امن است. چرا که خداوند میگه که یک کسی اگر آسمان قدرت داشته باشه قد زمین بیران کنه خفه نمیشم، ولیکن یک خون مسلمان به ناحق که بریزانه خدا میگه من سخت‌ترین خفه میشم.
تشکر مولوی صاحب ډیر مننه. استاد محترم رفیع صاحب څه باید وشي چې داسې یو عمومي اجنډا رامنځته شي؟ ځکه اکثره دغه موږ تاسې د تنظیمونو مشرانو د خلکو ګورو په دې باندې دا د جنګي جنایتونو تورن هم لګېدلي دي او متهم دي، البته تر اوسه پورې محاکمه یا محکمه نه ده دایره شوې. نو یعنی څه باید وشي چې د تشنج په ځای باندې د وژنو پر ځای باندې دا بې ځایه د ورانیو پر ځای باندې یو معقول لار یو معقوله کړنلاره مخته شي چې خلک هم آرام شي او دغه شخړې او ستونزې هم ختم شي؟ د سه امکانات تاسو ویني په دې نږدې راتلونکي کې یا پاینده کې تاسو نظر څه دي څه باید وشي؟ سه
مشکل هم دلته دی. امریکا او انډیوالانی چراغ لغو ویل چې موږ د جنگ سالارانو د خاتمې لپاره راغلی یو، موږ د په افغانستان کې د یو امنیت لپاره راغلی یو، د یو قانوني حکومت لپاره راغلی یو، لیکن دوی همغه جنایتکاران چې نور مجاهدین نه وو قاتلین و هماغه بیرته په ملت مسلط کړل، رای وستل، قدرت یې ورکړ، په لوړو لوړو څوکیو کې کېنول، تر ننه پورې ناستی. په قانون کې یوه هوایی ماده جوړه کړه چې هغه کسان چې په جنایت تورن دي هغه په قدرت کې برخه نشي درلودلی، او د دې سره ولیکل چې قانون باید دوی د دوی جنایت تایید کړی وي. قانون خو په وایي شکل نه تاییدوي، باید دوی په مغه وخت کې د خلکو نه پوښتنې کړې وای، د خلکو نه دوسیې جوړې کړې وای. هغه کسان چې جنایتکاران وو هغو ته دغو ته د خلکو نظریات اخیستي وای او بالاخره هغه د حکومت نه تصفیه کړي وای. په اوله کې چې دوی راوستل بیا دا ګنګوسې اچولي و چې دا خلک به تصفیه کیږي او د منځه به ځي او بالاخره ولس ته به واک ورکول کیږي، لیکن هغه خلک دوی نور هم پسې تقویه کړل، د هغو سره ملګري شول. اوس اورېدل کیږي چې په آینده کې هغوی د دوی سره سازش کړی دی او په آینده کې به بیا قدرت ته رسول کیږي، بیا به رئیس جمهوران وي، بیا به د رئیس جمهور معاونان وي، او بیا به د افغانستان په خلکو باندې دوی د اسلام په نامه او د جهاد په نامه خپل شخصي غوښتنې تپي.
استاد محترم، استاد محترم،
لاره داده چې باید د افغانستان ملت ته دا موقع ورکړ شي. دغه کسان باید د ولس لخوا دوسیې ورته جوړې شي او دولت ته وسپارلې شي. محکمه په هغو حکم وکړه چې دا جنایتکار دی او دا نور حق نه لري چې د ولس په سرنوشت کې دخیل واوسي. ژوند کولی شي، وژنې دی نه، زه د وژلو طرفدار نه یم، لیکن قدرت دې ځینې واخلي، واک دې ځینې واخلي او د ولس د برخلیک ټاکلو واک دې ځینې واخلي. فقط د ژوند حق دې ورکړه، دوی دې په افغانستان کې ژوند وکړي که کولی شي. البته اکثره یې نشي کولی ځکه وژنې یې کړي، قتلونه یې کړي دي، دوی به وژل کیږي.
بله استاد محترم، اینجا
په آینده کې باید نوی نسل یو ملي رهبری باید رامنځته شي. په دې موجوده انتخاباتو کې باید یو داسې څوک د ولس لخوا رامنځته شي چې هغه ولس اعتبار پرې ولري، هغو ته رایه ورکړي او دغه نور جنایتکاران و هغه کسان چې ملت د هغوی نه شکایت لري هغه باید رای یونیسي، هغه باید بیا قدرت ته ونه رسیږي. نو د دې دپاره د ځوانانو د مدني ټولنو د روشنفکرانو دنده ده چې په ګډه دی و ملی زعامت دی پار کار وکری او که دا کار و نیشی دا افغانستان وزا بنور هم پسی خرابیگی او دا جنایتکاران بنور هم پسی قوی کیگی او دوی بنور هم دی ملت دی 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 ملت غوخی خوللی دی پردو کو بی بیا حملی کوی او خوری بی یعنی پده اساس ملت یو فکر پکار دی او یو زمینه پکار دی چی ملت دی تشکل زمینه پیدا کری او ملت د خپل مشر د ټاکلو لپاره د یو ملي زیم د رامنځته کولو لپاره فرصت پیدا.
تشکر سم.
بله. خب محترم آقای مبارز، من خیلی سوال به شما راجع بکنم. امی قسم استاد رفیق و تعداد زیاد از رهبرا در لیستای سیاه یا در لیستای منحیس ناقضین حقوق بشر در سطح بین‌المللی نا بسیاریشان نامایشان است. منتها در ظرف 10-12 سال گذشته چندین امکانات آمد که ایرتنا به جهان غرب انداختن هم درست نیست. مثلا مسئله لوی جرگه ها شد، باز اینا تایید شدن. مثلا در انتخابات باز یا بسلا آمدن به قدرت. یعنی این مردم هم در دست خود یک امکانات ندارن که اینا را کنترل بکنن، اینا را میترسنن وقت رایدی اینا. از او خاطر شما چی فکر میکنین که چرا این گناه تن سر غرب انداختن درست نیست؟ آقای کرزی هم باز هم همراه از امیا ادامه دادن کارا را، نه؟
بله. در افغانستان با تأسف بعد از تشکیل اداره موقت تا امروز قانون تطبیق نشده. همیشه حکومت ما برای تطبیق قانون ضعف نشان داده و حتی ابراز داشته که من قانون تطبیق کرده نمیتونم. در عوض تطبیق قانون فرهنگ معافیت در وطن ما حاکم شده. ولسی جرگه دوره 15 و قانون معافیت به تصویب رساند و از طرف دیگر حکومت هم با تأسف که پروژه عدالت انتقالی را تطبیق نکرد و حتی لایش بالا نکرد. بنابراین تا روزی که در کشور ما قانون تطبیق نشه، عدالت تحقق نیابه، تا اون وقت ما نمیتونیم که خود از چنگ زورگویا خلاص بکنیم. چرا مردم افغانستان قبول بکنین که در ظرف 30 جنگ آنقدر تکلیف دیدن، آنقدر تحت فشار بودن که فعلا نمیتونن که به خودشان این مقاومت به وجود بیاره. البته ما هم پیش تاکید میکنم که روشنفکرای افغانستان، دموکراتای افغانستان، مخصوصا طبقه جوانی که 65% جمعیت وطن ما را امروز تشکیل میکنن، اینا باید خود را منسجم بسازن و مخصوصا در این انتخابات برو کسایی که در اینجا گفته شد که اونا سوء استفاده کردن، اراضی دولتی را چپاول کردن، پول از پول جهاد سوء استفاده کردن، بلند منزل ساختن و مردم ظلم کردن و امروز شناخته شده هستند. البته یکی که محکمه نشدن برای عدالت تحصیل و یار کس چیز گفته نمیتونه، لیکن با آن هم خود مردم باید به اینا رای نتن و در این انتخابات کوشش بکنن که از بین خود بهترینای خود را انتخاب بکنن تا یک حکومت سالمی به وجود بیاید که جرأت تطبیق قانون داشته باشه.
تشکر استاد.
همه چیز راه حل به خود.
سلامت باشی. یا صورت تلفن رو منتظر دی. بله صاحب از ادریه دوند. مرحبا. رادیو دوچی تکرار.
رضا سلام محمد الکوزی از تاتر تگرانو منو تلفن
کنم. سلام. و علیکم سردار محمد خان.
الکوزه صاحب مشران و خوخین جمال الله خان و جمال ناصر و دیگه و طول و تاریخی نوی ویده که جمال ناصر و هم یو گند دروده قاضی راضی امان الله خان و یو گند دروده که تبایی ویده امانه که به طول کوله منگا خلازه و دادی دستر بو هر که وایو چه دی وقتی دی زهر شاپ وقتی الکوزه صاحب ترور گنده و چه یو پکی سولگان ول یو پکی پرچمیان ول یو پکی خلقیان ول یو پکی افغانیان ول الکوزه صاحب آقو طول مظاهری کولی بانی براوت حالی و بناری و خدیسی زمنگا حق راکی زمنگا حق راکی ډېر مشران ولې غالي بندوي که هماغه وخت کښې چې مونږ مشران وزیران و زمونږ مشر حقوق هغو ته ورکړی و نن به دا یو شلو شل ډلې کښې نه نه جوړېدې مشرانو دا یوه خبره بله چې کوم وخت کښې ترقي انقلاب وکړه مشرانو غوږ ونیسئ په هماغه وخت کښې دغه فیدالان دغه مشران دغه ظالمان ووتل تبلیغونه یې شروع کړل چا له کاتر راغی ممکت هم کاتر راغی وهغه خو روسان نه وو راغلي مشرانو ولې غالي بندوئ هغه لاړه زمونږ دښمن ته یې پناه ویوله چې نن ټول درې وښیې چې پاکستان زمونږ دښمن ده پاکستان زمونږ دښمن ده دا خو ډاکټر نجیب الرحمان تاسې ته چغې وکړې چې پاکستان زمونږ دښمن ده بلکه هغه مینځه دې ورکه چې وایي چې د مینځې کالي مینځي دا هم درته ډېرې دا هم درته ډېرې چې را کوم یو پټنډ نه مشته دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله که د مخو زم وایم کیم وایې راځه چې سره کېږو دا فیصله وکړو دا هم ولې ونه منله راځي مشران اوس داسې قضاوت خپله وکړي تاسې ته بله لاره نشته مه پاکستان ملامتوئ مه ورس ملامتوئ مه امریکا ملامتوئ که ټول سره خپله یو نشئ نن هزاره ده که نن په ازبک ده که نن پارچوان ده که نن افغان ده که نن طالب ده دا ټول ټول نشئ او انکتاب خو نه کړئ خپل وطن خپله جوړ نشئ په پاکې به داسې حالات کار ته راشي چې خپله کلمه به م نشي ویللی یوه سلام په اکرا
تشکر سردار محمد خان یو بل ټلیفون لرو ازادي راډیو مهرباني
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مهرباني وعلیکم السلام بله مهرباني وکړئ صاحب تاسې خبرې وکړئ
بله
ما اول سلامونه ټول مېلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم زه له هلمند احمد خبره کوم
مهرباني احمد جانه
مهرباني
خبر دې خلاصه کړه مهرباني
بل ور مخکې خبره ورکړه چې قاتل قاتل تام
نه وروره نه نه بل ما نه دی ویلي ګوره نه نه تهمت مه لګوه ګوره ما تاته موقع درکړله ما داسې ویلې چې په قرآن کښې دا ویلي دي چې دلیل او برهان ووایه مخکې دی نه چې سړی جنګ ته مخه کوي اسلام کښې خو چې مونږ تر هغې پورې ما هم دا قرآن شریف لوستی دی تا به هم لوستئ نور به هم لوستئ همیشه د دلیل او د سولې د صفا لاره مخته شوې ده چې بیا مجبوریت راغلی دی مجبوریت کښې وروسته بیا جنګ او جګړې ته هغه هم په وخت او زمان سره نو مقصد دا دی وروره چې نن سبا په ټوله دنیا کښې مسلمانان ډېر یعنې بد معرفي شوي دي د ترورستانو په نامه معرفي شوي دي هر ځای ته چې سړی ځي د یو مسلمان خبره چې کېږي خلک ته نهرېږي ولې داسې وشي مسلمانان خو باید
زمونږ
هدف داسې یو
بله شنونده عزیز بفرمایئ صاحب بله مهرباني صاحب بله صحبت
کړئ مهرباني او آزادي راډیو ده مهرباني
بله
بله صاحب من خو افغانان او مهرباني وکړئ خبره دې وکړه وروره
خبره دې ده چې ته په پاکستان کښې د هغوی تنظیم جوړ کړه ایران کښې څوارلس جوړ کړه هغه کوفونه چې غرب ورکول ورته دا اووه تنظیمونه دوی کار نه کولی یو تنظیم یې کړی وای یو تنظیم جوړ شو دا خو مسله غواړم چې غرب پیدا شوه کړي
نو غرب بر شه کوي دا زمونږ او ستاسې مسؤلیت څه شی دی تا ته به اوس غرب وایي چې لاړ شه خلک ووژنه ته یې وژنې
بله
سلام علیکم اټک تمہ خو اسلام د سولې دین دی ورونو اسلام د زمرې دا تش په نام اسلامي ګوندونه دي نوم یې سمبول نه اسلام ته دوی څومره توان رسولی دي که بل هېڅ ډلې بل هېڅ ګوند بل هېڅ مذهب رسولی وي اسلام یې بدنام کړه اسلام یې رضوا کړه او په زرهاوو مسلمانانه د اسلام او د جهاد تر نامه لاندې ووژل دومره خبره راځي چې زه تاته ډېر احترام لرم خو د پردیو په وسایلو هېڅ جهاد نه شوی نه کېږي او تاسې ولیدل هغه مجاهدین چې د پردیو په وسایلو یې تش په نام جهاد کوه افغانستان یې وران کړه افغانستان یې بېحالۍ ته ورسول نن همدا اسلامي ډلې دي چې په خارج کښې د افغانستان د ویشل او توجیه پلانونه جوړوي نه ایګرو نه ټول افغانانو نه له ټول نړیوالو نه غواړم چې په خپل هېوادو کې اسلامي ګوند ته د اجازه ورنه کړي دا به د تاسو وطن ورانکې تاسو هېواد ورانکې او د نیسه په اړه وام خو خدای پاکه خلیج هېوادونو په خدا څه ګډوډي راولي پاکه خدای لکه وګورو چې دوی دلته تباسو دوی اخوانیانو چې دوی پیسې چې زموږ په وسا کې اسلامي ګوندونه راوپسول وی پر سوال او افغانانی پوشل افغانستانی پران کن خدای پردی خیلی جیوزان از دست گروری سر مخمخ که لکه زمون جیوزواری که مخمخ کن
تشکر
تشکر
احساسات
خب
میرا بانی با تلفن لرو
بله شنوندی عزیز بفرمایم بله خب خیر باشه
بله خبری اوکی سر
تلفون هم رو چندان خوب سهی نیست بله شنوندی عزیز خیر باشم دوباره به استودیو مراجعه میکنیم مولوی صاحب مفتی حق نواز در بین مردم تو گپ است میگه رقم خودت اگر آدم دوست داشته باشه مثلا میگه که حاجت به دشمن نیست این کارهایی که ما شما میکنیم زیب در افغانستان حاجت به هیچ دشمن دیگه در از خارج کشور پشتش نگردیم امی اول خواهمو مسئله شمس الدین هم گفتم شمس الدین ماکم بگیرن امی نفرهای خود ما را صاحب ماکم بگیریم